45001.
د ازادۍ رادیو د اتو بجو رواني خبری خبرونه ته مزه امید زهیر مل هرکلای کوم. لومړی لند خبرونه واوري. طالبان وایي افغانستان ته د ملي مصالحې عالی شورا د پخواني رئیس عبدالله عبدالله په ستنېدو خوښ دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د ښاغلي عبدالله له هغو څرګندونو هم هرکلی وکړ چې پرون یې د کابل په هوایي ډګر کې وویل اوسنی سرپرست حکومت باید زمینه برابره کړي چې ټول افغانان د عدالت تر سیوري لاندې په آرامۍ خپل وطن کې ژوند وکړي.
ډاکټر صاحب کوم خبرې چې کړې دي چې افغانستان د ټولو کور ده او دلته باید هر څوک هڅه وکړي د هېواد د کور جوړېدو لپاره تلاش وسي او لارې چارې برابرې سي. دا خبره بیخي په جای ده او موږ راتګ ته خوښ یو.
طالبان داسې مهال کابل ته د عبدالله عبدالله د ستنېدو هرکلی کوي چې وړاندې راپور نه خپاره شوي چې مخکې له افغانستانه د هغه پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په وتو بندیز لګولی وو. تمدنن د اکشن بي پورز افغانستان د حج فریضه ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی ډله عربستان ته ولاړه. شي د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وای لومړی ډله حاجیان به د کابل له هوایي ډګر نن الوتنې وکړي. که څه هم سکال د حج پروسه کې د لوړ لګښت لامل نیوکې زیاتې دي، خو بیا هم له افغانستانه 15,502 کسان د فرضي حج لپاره سعودي عربستان ته ځي. په غزنی کې طالب سیمه چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې په یو ټرافیکي پیخه کې یو خزمړه شوی. د والی ویان حافظ عمر د شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل د پیخه علت لیو چلوونکي د کورولا ډوله موټر به اختیار کیدل دي.
دغه پیخه د روزي په سیمه کې سي ولا نو موټر وړ موټر ده چې متاسفانه یو سره شهید سي ده. دوه واړه ماشومان زخمیان دي په شمول د دوه زنانه وو.
په غزنی کې ډیری وخت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او خرابو سړکونو لامل دړول پیښې کیږي. پروند کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې هم په یو ټرافیکي پیښه کې درې کسان ټپیان شوي وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه زیمبابوې سره دویمه شل اوریزه لوبه کوي. نننۍ مسابقه د افغانستان پر وخت د ماسپښین 3:30 بجې پیلېږي. افغانستان پرون زیمبابوې ته په هوارته یو لوبه کې ماتې ورکړه. افغانستان له دې وړاندې هم له زیمبابوې څخه 3:50 اوریزه لوبې ګټلې دي. په اوکراین کې په اعدام د محکوم شوی برېټانوي وګړي خپلوانو د هغه محاکمه غیر قانوني وبلله. د شان پینیر په نوم دغه برېټانوي چې د اوکراینی ځواکونو ترڅنګ جنگیده روس پاله او بلټون پالو د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې په اعدام محکوم کړ. په اعلامیه کې چې د کورنۍ خبره کړې لیکل شوی د پینیر محاکمه نمایشي او غیر قانوني و. شان پینیر په اپریل میاشت کې د ماریپول ښار د دفاع پر مهال نیول شوی و چې تیر جمعه محکوم شو. د هغه کورنۍ په خپل اعلامیه کې لیکلي شان پینیر باید د جنیف د کنوانسیون له مخې د جنگي اسیران لو ټول حقونو برخمن وي. او د جرمني څارنوالي او پولیس وايي هغه سړی چې په روسيو کې په یو جنوبي خار کې یو خزه او یو انجلۍ د چړې په گزارون ټپيانې کړې وي پر خپل جرم اعتراف کړ او د قتل د اقدام په تور په توقيف کړي. یو سلیرويش کلن هالنډي ځوان چې د چړې په گزارون دغه دوه کسان د ټپي کول وروسته پیښه لزای تختیدل او وروسته په بل خار کې ونیول شو. د جرمني او څارنوال پرونو ویل چې د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. کولای شي د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه اول ولې آدرس مو ازادي رادیو ټکی کوم دی. په تخار کې د طالبانو او داعش ترمنځ د پرونی نښتې ورسته طالبان بیا هم ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ مخالفه فعال ډله نشته.
زموږ په وړاندې کوم لوی مقاومت نشته نه کوم لوی جبهه شته.
په افغانستان کې د بیروزګاری او لګي ترڅنګ د خوړو د کمښت ګواخ ملګری ملتونه وایي دا هیواد د نړۍ پر مخ لبد بشري ناورین سره مخ دی. داسې مهال چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم بندې، طالبان غواړي په هر ولایت کې اولویا او په ولسوالیو کې وړې مدرسې جوړې کړي. خو له دې کار هدف څه شای کېدای شي دې موضوع ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه شوي. او د اوکراین جمهور رئیس د روسیې لخوا د خپل هیواد د کلابندۍ د دوام له امله په نړۍ کې د سخت قحطۍ وړاندوینه کړې.
که د روسیې د کلابندۍ له کبله ونه کړای سو خپل کرنیز محصولات صادر کړو، نړۍ به له قحطۍ او د غذایي موادو له سخت کموالي سره مخامخ سي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دویمه نیمایي کې درسي ساعت د زکونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه خبريږي چې نن یې د تاریخ په مضمون کې زکونکو ته درس وړاندې کیږي. که څه هم طالبان په افغانستان کې د خپلې کوم مخالف ډلې حضور نه مني، خو پرونی په تخار کې د داعش ډلې داتو غړو د وژل کېدو ادعا وکړه. طالب ځواکونو پرون د داعش وسلوالو پر ضد په دې ولایت کې عملیات وکړل او جګړه یې د څو ساعتونو لپاره روانه وه. د دې جګړې لامل د تخار بدخشان ترمنځ لار هم تړل شوې وه.
د تخار ولایت په مرکز تالوقان کې دغه جګړه پرون ماپښین سوې چې طالبان یې په نتیجه کې د داعش ډلې د اتو غړو د وژل کېدو ادعا کوي، خو خپل لوري ته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. طالبان وایي عملیات د دوی استخباراتو د تخار د مرکز تالوقان په څلورمه حوزه کې د داعش ډلې پر یوه مرکز کړي دي. د طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي د بهرنیو فتنهګرو د تمویل، تجهیز او روزنی پر مرکز د پټکو عملیات سوي چې په نتیجه کې د مجاهد په خبره د خوارجو د مهم قومندان یونس ازبکستانی په ګډون اته کسان وژل سوي دي. د تخار ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس انصار الله انصاری بیا وژل سوي کسان د داعش ډلې غړي بولي.
جمعي از ګروي فتنانګیز او شبګرا
موصف د داعش په نوم د فتنګری او بلواګری ډلې غړي غشتل چې د خلکو امن ګډوډ کړي. له نیکه مرغه د کشفي او امنیتي ځواکونو لخوا پر ساحه عملیات وسول چې په نتیجه کې اته کسان وژل شول او درې تنه اسیران شول.
تر دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې دا جګړه په خپل د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سوي او په نتیجه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي ده. ځایي خبریالان وایي د دې جګړې له کبله چې څه باندې درې ساعته دوام وکړ، د څه وخت لپاره د تخار بدخشان لویه لار تړلې وه. که څه هم طالبانو په ور ور ویلي چې دوی پر ټول افغانستان کنټرول لري او د ځان په وړاندې هر ډول تحرکات ځپلي، خو په تخار کې پر دغه سي مرکز د طالبانو عملیات آیا دا نه ثابتوي چې په افغانستان کې لا هم د طالبانو په وړاندې ځینې وسلوال تحرکات شته؟ د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی په وړاندې هیڅ ډول مقاومت نشته.
زموږ په وړاندې کوم لوی مقاومت نشته، نه کوم لوی جبهه شته، حتی فزیکي حضور د دښمن لا نشته. نامري شکل ځینې هغه کړي چې داعش ته منسوبې دي کله کله یو نیم مزاحمت پیښي او یا داسې خلک سره مفسدینو او د باغیانو ډله وي چیرې چیرې کړي کوچنی مزاحمت پیښي. دا په هر هیواد کې وي، د موږ کومه ویره او ترهه نه لرو، نه کوم تشویش لرو.
که څه هم د طالبانو ویاند وایي د وسلوال مقاومت او مزاحمت په اړه تشویش نه لري، خو د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د طالبانو په وړاندې د وسلوالې مبارزې راپورونه هم ورکول سوي او ځینې ډلې له دې جملې د مقاومت جبهه، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک او نورې ډلې وخت نا وخت د طالبانو په وړاندې د خپلو عملیاتو او غلچکیو بریدونو خبر ورکوي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
ملګری ملتونه وایي افغانان دا مهال د نړۍ په سطحه له تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دي. د سازمان ویلي دوی به بیا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. اخوا په افغانستان کې هم خلک د وزګارتیا، بېوزلۍ، لوږې او اقتصادي ستونزو له پراخېدو شکایت لري.
لطیفه د کندهار اوسیدونکې ده. دا وای شل کاله د قابلیتګۍ په برخه کې کار کړي، خو اوس چې هر روغتیایي مرکز ته د کار لپاره ځي سو کار نه ور کوي.
بچیان لرو، اولادونه رافسی دي، مشکلات مو دي دي، موږ ته په هیڅ ځای کې کار نه ویل کو چې موږ د دې لاسه د امارات حکومت اورسوي چې په دې اړه یو غوړ او همکاري زموږ سره وکړي.
روسه له هغه چې طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړه، ملګرو ملتو د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه په وار وار خبرداري ورکړه. خلک وايي حتی په هغو ولایتونو کې هم غلي ګراني شوي چې هر کال پکې په زیاته پیمانه کرل کیږي. د هلمند اوسیدونکو فیصل آزادی رادیو ته وویل له هلمند پاکستان ته په قاچاقي ډول غنم وړل کیږي چې په دې ولایت کې د غنمو بیه خورا ګرانه کړې ده.
په هلمند کې خونوم غنم ډیر کړی کېږي خو په دغه علمن کې غنم دوه نه وس پلان ګران دی په 1500 1500 چې هغه د غنم مرکز دی او دلته لا دونه ګران دی نو په کابل او هرات په غلیرو منطقو کې به چې غنم دونه حاصلات نه ورکوي او دلته دونه نه کړی کېږي نو هلته بیا څه حالي خوار او غریب خلک یې د ماښام 100 روپۍ دی پیدا نه لري نو هغه پر غنم ورکوي که پر یو غړو پر بس
په افغانستان کې تقریبا د هرې اونۍ په تیریدو سره د غنمو ترڅنګ د نورو لومړنیو ضروري موادو بیې په جګېدو دي. د نړیوالو مرستو بندېدلو د طالبانو حکومت د په رسمیت نه پیژندل کېدو له کبله له افغانستان سره د اقتصادي راکړې ورکړې کمېدو د اوکراین د جګړې وروسته د نړۍ په مارکیټونو کې د غذایي او نورو موادو د بیو لوړېدو پر افغانستان هم اغېز کړی دی. په همدې حال کې ملګرو ملتو ویلي افغانان دا مهال په نړۍ کې تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دي. د سازمان پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دوی به د افغانانو مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو ادارو لخوا له اړو کسانو سره بشري مرستې روانې دي، خو ځینو کسانو شکایت کړی چې دا مرستې هم په ځینو مواردو کې اړو کسانو ته نه رسی شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په ولایتونو کې د خوځو چارو ریاستونه د خوځو لپاره د تخنیکی زده کړو په ادارو بدل شوې دي. د فراد د خوځو د چارو ریاست مخکنی چارواکي وایي د دې موضوع په اړه د طالبانو یو مکتوب ورسېدلی دی. دوی زیاتوي تر اوسه په دې چوکاټ کې کار نه دی پیل کړی خو د خوځو د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو شمېر مؤسسو سره لکوره همکاري کوي.
د فراد خزو چارو ریاست وای د طالبانو حکومت داس یو مکتوب رسیدلی چې په کلیکل شوې د ریاست د خزو لپاره د تخنیکی زده کړو په مرکز بدل شوی دی. د دې ولایت د خزو چارو ریاست مخکنی سرپرست مرزیه نورزی وای طالبانو د 401 کال لومړی او د موضوع تصویب کړی دی. اغلی نورزی زیاتوي د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د خزو د تخنیکی زده کړو د ادارې لپاره د یو کال بودیجه هم ورستولې ده. د میرمن نورزی په خبره د دې ادارې تشکیلات تر اوسه د خزو چارو د ریاست د پخوا په شان دي. خو د دې ریاست یو شمېر نارینه کارکوونکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوي او یو شمېر نور د خپل برخلیک پاړه د طالبانو امر ته پته مدي. په ورته وخت کې د سرپل د خوځو چارو ریاست پخوانی رئیس وای تر اوسه داسې کوم مکتوب نه دی ترلاسه کړی، خو نبیلا حبیبي ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا ریاست د خوځو د تخنیکی زده کړو په مرکز بدل شوی دی.
نه خیر نه تابال کدام دستور از طرف
تروسه د اسلامي امارات لخوا زموږ ادارې ته کوم امر نه دی سوای چې موږ خپل فعالیت وکړو. دفتر هم نه لرو. د خزو د پیوړتیا او اقتصادي پرمختګ لپاره له کوره فعالیت کوو. مؤسسو سره پاړی کیو. هغه مؤسسه چې کار کوي له خزو سره له کوره پاړی کی دي چې کار وکړي.
تماس سم مؤسسات کې پروژه دره به خانما یا میخواین کار کنن.
هغه زیاته کړه د دې ریاست ډیر کارکونکو په کور ناشتي او خپل معاشونه اخلي. د میرمن حبیبی په خبره د دې ریاست د تنه نارینه کارکونکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوې دي. او موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد نظر واخلو خو هغه ځواب را نه کړ. په ولایتونو کې د خزو چارو ریاستونو د خزو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کاوه، خو طالبان د خپل واکمنۍ له پیل وروسته دا وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړ. د دې ترخوا طالبانو هغه ادارې چې د خزو د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره کار کاوه لمینځه یوړلې. تازه د طالبانو حکومت د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم لمینځه یوړ چې دا پریکړه په کور دننه او له هیواد د باندې لپاره منفي غبرګونونه سره مخ شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار سازمان د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو طالبان د خزو د حقوقو په نقص تورن کړي او ترې غوښتي دي چې له نړۍ سره د ښو اړیکو د پیدا کولو لپاره باید د خزو حقوقو ته احترام وکړي. طالبانو هم ویلي چې په شرعي چوکاټ کې د خزو د حقوقو خوندیتوب ته ژمن دي، خو لای په دې اړه پورته شوی او ګامونو په کور دننه د نړیوالو قناعت نه دی خپل کړی.
کله وی خو د اقتصادي پرمختګ اړتیا لیدل کیږي، لبل خو د سپورت پر دګر کې هم دیو هواد لاس راوړنی د ټول ملت ویار دی. خو د افغانستان د فوټبال ټیم بیا د اسیا د ملتونو جام ته د لارمندنی سیالۍ په لړ کې پرون د هند پر وړاندې ماتې وخوړه، او په دې سره یې د اسیا د ملتونو جام ته د لارمندنی چانس له لاسه ورکړ. د افغانستان د فوټبال ټیم تر دې مخکې له هانګ کانګ هم ماتې خوړلې وه. په دې مسابقو کې افغانستان د هانګ کانګ، هند او کمبودیا له ټیمونو سره په ګروپ کې شامل دی چې خپل راتلونکي لوبه به د سه‌شنبې په ورځ له کمبودیا سره کوي.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره پرون شنبه د هند په وړاندې مسابقه وکړه چې لوبه 2-1 په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. د هند په کلکته کې د دې لوبې تر بایللو وروسته د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه شکست به سوی تعلق
لبد مرغه د هند په وړاندې ماته ډیره ترخوه. دغه ماته ته په پام سره افغانستان د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنی چانس له لاسه ورکړ. د دوی پر لپسې ماته د دې سبب شو چې په خپل ګروپ کې د دوم نمبر د ګټلو چانس له لاسه ورکړو. دا له مقدماتي پړاو څخه د افغانستان د ټیم د لیر کېدو معنا لري. زموږ د فوټبال ټیم ته ترخوه راځوه که څه هم د لوبي په دوم نیمای کې زموږ ټیم شلو به وکړه خو له بعده مرغه ماتې سولو.
افغانستان په خپل ګروپ کې د هند ترڅنګ د هانګ کانګ او کمبودیا له ټیمونو سره یو ځای دی. افغانستان په خپل لومړی مقدماتي مسابقه کې له هانګ کانګ سره تیر چهارشنبه مخامخ شو چې هلته هم خپل لوبه یو د دوه پوړاندې بایللې و. د افغانستان د فوټبال ټیم که څه هم د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ خو بیا هم را روانه سه‌شنبه د کمبودیا په وړاندې لوبېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف د دې مسابقې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د هانګ کانګ او هند ټیمونه اوس په خپل ګروپ کې د لومړي او دویم مقام ګټلو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته د آسیا د فوټبال فدراسیون د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ته ځانګړی امتیاز ورکړ چې وتوانی د آسیا د ملتونو جام په مسابقو کې لوبه وکړي خو ګټونکی نشو.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین جمهور رئیس وایي چې د روسیې د کلابندۍ له کبله اوکراین نونې شکړې خپل کرنیز محصولات صادر کړي نړۍ بل سخت قحطۍ سره مخامخ شي. بلخوا د اروپایي کمیسیون مشر د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ویلي اروپایي ټولنه احتمالا را روانه اونۍ په دې ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره د اوکراین پر غوښتنه غور کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي هیواد یې له متمدنې نړۍ سره خبرو ته چمتو دی چې په دې فرصت کې د کښتیو په وسیله د غلادانو د انتقال لپاره یو خوندي سمندري دهلیز پرانستل سي. زیلینسکی پرون شنبه د اوکراین له پلازمینې کیف د سنگاپور یوې غونډې ته په یوه ویډیویي وینا کې وویل
که د روسیې د کلابندۍ له کبله ونه کړای سو خپل کرنیز محصولات صادر کړو چې د نړۍ په بازارونو کې سخت اړتیا هم ورته لیدل کیږي، نړۍ به له قحطۍ او د غذایي موادو له سخت کموالي سره مخامخ سي. په ځانګړي ډول په آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د غذایي موادو کموالي د سیاسي کړکیچ سبب کیږي چې د ډیرو دولتونو او سیاستوالو د نسکورېدو سبب کیږي. دا د روسیې اقدامات چې د نړۍ په بازارونو کې د اساسي موادو کموالي رامنځته کړي.
د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل او د اوکراین د میلیونونو ټنو په اندازه د غلجاتو تر کلابندۍ وروسته د نړۍ په بازارونو کې د غذایي موادو بیې خورا لوړې سوې چې د نړیوال غذایي بحران په اړه یې اندېښنې ولاړې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې په دې ټولنه کې دي د اوکراین غړیتوب ته لنډه لار پیشنهاد کړي چې دا به د زیلینسکی په خبره د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې یو قوي ځواب وي. د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا واندرلین د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ولسمشر زیلینسکی ته وویل د اروپایي ټولنې اجرایه چارواکي احتمالا را روانه اونۍ په دې ټولنه کې چې 28 غړي لري د اوکراین د غړیتوب په اړه نظر ورکولو ته چمتو وي. په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د نظر ورکول به د یوې اوږدې پروسې پیل وي چې په بالقوه ډول به په دې ټولنې کې د اوکراین د غړیتوب سبب سي. بلومبرګ خبرونه د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه د اخیستل سوي راپور ورکړی چې د ډنمارک او هالند له مخالفت سره سره په پام کې د اروپایي کمیسیون په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د کاندیداتوري د حالت ملاتړ وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
طالبانو پریکړه کړې چې په هر ولایت کې یو لویه دینی مدرسه جوړوي چې لږ تر لږه زر زده کوونکي به پکې درس وایي. د دې ترڅنګ په ولسوالیو کې هم د وړو مدرسو د جوړېدو پلان شته. دا پلان د طالبانو د پوهنې وزارت تطبیق کوي، خو د ښوونیز نصاب ماهرین نیوکه کوي چې طالبان په دې کار سره په افغانستان کې د معاصر زده کړو مخه نیسي او له دې لارې خپلې ځانګړې موخې تعقیبوي. جزئیات په دې راپور کې. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته د مدرسو جوړول د دوی د رژیم یو له مهمو لومړیتوبونو دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي په پام کې لري چې په هر ولایت کې یو لویه دینی مدرسه جوړ کړي چې زر تنه زده کوونکي به پکې درس وایي. د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادي رادیو ته وویل
په شخصي شکل هم ځینې مدارس تاسیس شوي دي، سیمه سي وسازاد شوي دي او نوې پلان دا هم د سپاره ولسوالۍ کې له درې نه تر لسه پورې ابتدایي مکتبونه جوړ شي. البته سپوږ کې باید دیني او عصري علوم دواړه ویل کېږي.
د دې مدرسو د جوړېدو لګښت د افغانستان له ملي بودیجې ورکول کېږي، خو دا چې څومره لګښت پر راځي او دا پلان به څه ډول عملي کېږي د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو داسې مال چې له پخوا د افغانستان په هر ولسوالۍ او آن ولایتونو کې لویې دینی مدرسې شته او تر خوا د جمهوري نظام لخوا د پوهنې وزارت په اډانه کې ځانګړې ودانۍ ورته جوړې شوې، له نویو مدرسو د طالبانو د جوړېدو هدف څه دی؟ محب زغم چې د افغانستان د پوهنیز نصاب د لیکنې غړی پاتې شوی وایي طالبان هڅه کوي چې له دې لارې د خپلې ایډیالوژۍ پیروان ډېر کړي. خغلی زغم د طالبانو د دینی مدرسو د نصاب د تطبیق په لارو او چاپیریال نیوکه کوي.
داسې نصاب دی چې هلته د انسان فکر قطعا وده نه کوي، فقط حافظه ورباندې ډکېږي او څه چې استادان وایي شاګردان مجبور دي چې هماغه بېل کو بده یاد کړي، نه د پوښتنې نه د ګرویګنې او نه د څېړنې او تحقیق زمینه چاته برابروي.
محب زغم زیاتوي تجربو ښودلې چې د طالبانو په مدرسو کې زده کوونکي وهل ټکول کېږي او همدا زده کوونکي بیا د زده کړو له بشپړولو وروسته له نورو خلکو سره همدا ډول چلند کوي. غلی زغم په خبره همدا عامل دی چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې هم له خلکو سره د تاوتریخوالي د ډک چلند بیل گشته. طالبان که څه هم د دې ادعا په اړه غبرګون نه ښایي، خو له دې وړاندې تل د شرعي اصولو په تطبیق ټینګار کړی. محمد محق چې دینی سکالر او د دینی علومو ډاکټر دی د طالبانو دا پروګرام اجتماعي مهندسي بولي او په خبرې دیکتاتور نظامونه له دې شیوې په ګټه غواړي د راتلونکي نسل ذهنونه ومینځي.
لومړی له مدرسو پیلوي، د مدرسو شمیر زیاتوي، بیا عصري ښوونځي او مدرسې راکموي، له دې لارې د ځان لپاره سرتیری پیدا کوي چې په جګړه کې په درد وخوري او تر خوای هغوی چې له دې مدرسو فارغیږي په دولتي ادارو کې ګماري. دی غواړي د منځنوي پیړیو یو تکراتیک نظام جوړ کړي.
خغله محق اندیښنه ښایي چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د معاصر زده کړو مخه ډب او دا هیواد به په علمي لحاظ سقوط کړي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان بیا وایي دوی ژمن دي چې په افغانستان کې د معاصر زده کړو لپاره زمینه برابره کړي. خو خغلی ریان زموږ له ډیر ټینګار سره هم په افغانستان کې د اوسنیو دینی مدرسو او پکې د زده کوونکو کره شمیر له موږ سره شریک نه کړ. دا نخنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د افغانستان یو شمیر ولایتونو ته د سفر پر مهال ډېر ټینګار د دینی مدرسو په جوړښت کړی او تر خوا یې هر ولایت کې له ښوونځیو د لیدنې پر ځای لومړیتوب د دینی مدرسو کتنې ته ورکړی. د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د جمهوري نظام د پوهنې وزارت په کور دننه د دینی علومو د زده کړې لپاره ځانګړی نصاب جوړ کړ. د دې نصاب د جوړېدو یو سلاکار چې د بیلابیلو دلایلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل په دې نصاب کې په معاصره توګه د دینی زده کړو ټول مفاهیم ځای پر ځای شوي وو. تر خوا یې د افغانستان په ملي ژبو هغه مهم دینی کتابونه چې لوستل یې اړین دي په ساده او روانه ژبه ژباړل شوي وو، خو مخکې له دې چې دا نصاب تطبیق شي جمهوریت سقوط شو. د سرچینې په خبره د دې نصاب په جوړېدو کې د افغانستان مخکښو دینی عالمانو ونډه درلوده او په سیمه کې د پرمختللو دینی زده کړو یو بېساری پلان و. له طالبانو مو وپوښتل چې آیا دې نصاب ته لاسرسی لري او که یې لري عملي به یې کړي، خو ځواب یې رانه کړ. واکتا د طالبانو له رسیدو وړاندې یو ډیر شمیر د دینی علومو زده کوونکو د پاکستان په دینی مدارسو کې زده کړه کوله، هغه چې پرې نیوکه ده په افغانستان کې افراطیت ته لمن وهي. د طالبانو د اوسنیو چارواکو له ډلې هم ځینې له دې مدرسو سره پراخې اړیکې لري. د دوی د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست عبدالباقی حقانی او تر خوا یې د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد د یادونې دي. دوی دواړو وروستیو کې پاکستان ته د سفر پر مهال د حقانی له مدرسې لیدنه او هلته ویناوې وکړې.
azadiradio.com. راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د خوست د باک په ولسوالۍ کې د دوه کورنۍ ترمنځ دوګدو کلونو دښمنۍ د قومي مشانو او سپینګیرو په منځ ګرځتو په دوستۍ بدله شوه. بلوري ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړې دي. له دې وړاندې هم د افغانستان په یو شپې نورو ولایتونو کې د ورته دښمنیو د پای او یوې هوکړې ته د رسیدو راپورونه ورکړل شوي دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د خوست د باک ولسوالۍ د توتاک په سیمه کې د دوو کورنۍ ترمنځ شپږویشت کلنه بدی ختمه او د هغوی ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو او ایوبیو د کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې دوه کسان د یو لوري او دوه کسان د بل لوري وژل شوي وو. هغه شمیر قومي مخورو چې په دې روغه جوړه کې منځګړیتوب کړی وویل د دې لپاره چې دواړه خواوې له جوړې سرغړونه ونې کې شل لک افغانۍ برمتور څخه اخیستل شوې ده. قومي مشر رحیم ګل بابکرخیل آزادۍ راډیو ته وایي دا بدی ډېره اوږده وه او مخکې د دې دوو کورنیو ترمنځ سختې جګړې شوې چې د هر لوري لسګونو کسانو پکې برخه اخیسته.
دغه شپږویشت کاله کېږي دا ډېره جګړه اوږده شوه. په دې کې کونړۍ جنګونه وشول، بریدونه وشول، دا چې سلسلو نفر دوه سوه نفر به راتلل او دلته یې بریدونه کول، نو دغه شخړه تر ډېره وغځېده. دا چې نن الحمدلله مشرانو برکت و د سپینګیرو دغه شخړه چې کومه وایي دغه ته د پای ټکی کېښو.
د خلیلانو او ایوبیو کورنیو چې په خپلو کې اوږده بدی کړې وه په دې خوښي څرګندوله چې بدی په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو د کورنۍ وغړي مولوي عبدالقدوس په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دوی په شان دي د ټولو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي.
زه ټولو ولسونو ته دا یو عرض کوم لکه څنګه دغه موږ د معاملې دپاره دوی اقدام وکړو، داسې څومره چې شخړې دي قومي، څومره فتنې دي، او هغو دپاره دوی اقدام وکړو.
د ایوبیو د کورنۍ یو مشر افضل نور د خپلې کورنۍ په استازولۍ د جوړې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې بیا به دا ډول بدۍ او دښمنۍ نه کوي.
دغه شخړه چې کومه وه موږ د منځ کې ډېر بدی مرسره تېره کړې وه، هغې نه اوس موږ د مشرانو د عالمانو هغه نه خدای پاک معامله حل کړه چې زه د خپلې کورنۍ دا اطمینان ورکوم چې بیا به هیڅوک دا شی کور نه کوي لکه مخکې موږ چې کړی ورسره.
بل لوري ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د باک ولسوال لطیف الرحمن نظامي وویل په نږدې راتلونکي کې به د دوی او ځایي مشرانو په هڅو یوه بله ورته بدی هم په دوستۍ بدله شي.
اوس هم کوششونه دغه دي چې هر ځای ته موږ لاسرسی وکړو، رسدګي وکړو، د خلکو خلو ځلو په مشرانو په قیادت لوندې د سپینګیري د قومي مخورو مشرانو تر قیادت لوندې انشاءالله نور هم مخته مزل کوو. بالخصوص باک ولسوالۍ چلو بل پلان مروندای قریب د ډیر زر به ان شاء الله اغم سره ورسیږي.
یاد دی وی لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د یو شمیر خلکو ترمنځ د زمکو غرونو او نورو شخصي مسایلو پر سر دښمنۍ شوي او هغوی ته پکې ځاني او مالی زیانونه اوریدلې دي. په دې وروستیو کې په بیلابیلو قومونو کې د خوستي قومي مشرانو لخوا د شخصي دښمنۍ د ختمولو لپاره هڅې ډېرې شوې دي.
او سم اساسه ل پیغامونو
سې جوازنی ولایت جاندار ولسوالۍ د مهمان دي کلیم دلته موږ د میرې په مکتب کې د باکو په مکتب کې دلته پولیسو کتابونه به احکام دي. د اتم سیم زده کوونکی یم، به ښې کتابو او کمی ته کتابونه ناسته.
زه د رادیو چلوونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د خوست ولایت نه خبرې کوم. طالبان وروڼو نه زموږ دا هیله ده چې هغه په راتلونکي وخت کې چې دی راغلل هغه لګکي د احمدیانو په نام کوم لګکي چې و دلته په افغانستان کې هغه ونیول. ان تر و میاشتې مخکې ونیول شو، شپږ میاشتې مخکې د کورونو څخه وایستل شو. الان په کابل کې کرتینو سیمه کې او ارزان قیمت سیمه کې ان تر تر ډېر شو کسانو پورې کسان ونیول شول او ډېر آزاد شول. تقریبا لږ کسان اوس هم پاتې دي چې هغه په کورونو کې ماشومان پاتې دي، سیاسرې پاتې دي. نو همدا خلک هم د همدې خاورې دي، د بل ځای نه نه دي روغلي، همدلته لوی شوي دي، د دې خاورې بچیان دي. او دا خو په دې معنی نه ده چې تاسو راشه او لګکی به د دې خاورې نه ایسته کوي، تهدید کوي به واشتي څنګه کوي به. نو موږ د ملای کوب نه داخله کو چې د خپل ملګرو څخه دا وغواړي چې هغه لګکی چې بیګونای نیول دي په جلو کې چول دي چارچا چول وي او باید موږ پښتنه وکړل شي، هغه آزاد کړل شي.
جنان هم د خوست ولایت نه، نو ما د خوست ولایت د مکتبونو د پوهنې ریاست نه دا غوښتنه ده چې د خوست مکتبونه چې دي په خصوصا د شمال پیرانو لیسه، نو دغه کې کتابونه اوسه پرانه دي ویل کړي. اول څه هم داسې وه چې دوه نیمې میاشتې وتې چې دی ته یو کتاب اوسه پرانه ده ویل کړله شوه. نو غوښتنه مې دا ده چې دې ته کتابونه ویل کړله شي که نه ویل کوي، بیا هم په شخصي لیسو کې د هیلو چا کې زده کړي چې واخو په تیر نه شي. دلته خو خالي وخت تېروي ځکه چې په خونه کې چې بیتوبه نه ښایي په مکتب کې یالې بیا نه دي زده کړي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې د مهمو خبرونو سرټکی.